د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غاخم تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسته خبرونه په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هر کله و په دې غړی کې موږ سره بیلابیل رپورټونه د شمالي وزیرستان کې کوم اپریشن روان دی دا غي پاړه تاسو خبرو د بیکورشو خلکو په حال مخبرو همدارس د پاکستان سېنات د تحفظ پاکستان بل منظور کړي په غي اړه هم تاسو رپورټ لرو نور ګڼ رپورټونه هم د دې غړی برخه دي خاول نجیب امیر څخه خبرونه
نیک مرغا پاموکړې د دې سات ته خبرنو سرټکو ته د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې ځمکني عملیات هم پیل کړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دیرشو ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي مرکزونو رای له سره حسابوي او همدارنګه په نړیوالو خبرنو کې باوري چې د عراق نوی پارلمان نن خپل لومړنۍ غونډه کوي بشپړ خبرنه پاکستان د شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د افغانستان پولي ته نږدې د طالب وسلوالو پر ضد ځمکني حمله پیل کړې ده د پاکستان پوز پرونویل په میرانشاه کې کور په کور لټون پیل کړی دی د پاکستان پوز په یو اعلامیه کې ویلي د عملیاتي وروسته لاغي پیل کړل چې له سیمې څخه یې شاوخوا 15 لکه اوسېدونکي وایستل پوز وایي په لومړنۍ ځمکني پرمختګ کې 15 تنه وسلوال وژلې دي پوز په سیمه کې 2 اونۍ هوایی او د توپونو بمباری کړو د وسلوالو مرکزونه په نخه کړو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عملیات د سولې او ثبات د مودې پیل بللې خو طالبانو ویلي چې دوی به ځوابي حمله کوي د جون له 15 په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 370 تنه وسلوال او 10 تنه امنیتي کسان وژل شوي دي ملګری ملتونه وایي له شمالي وزیرستان د جنگ له امله د بیکورشو رجستر شو کډوالو شمیره 4,18,000 ته رسیدلې د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی او د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې د جنگ له امله د شمالي وزیرستان 95,000 خلک د افغانستان خوست ولایت ته هم اوړېدلې دي همداراز د افغانستان پکتیا ولایت ته هم د 10,000 کډوالو د اوړېدو راپورونه ورکړل شوي دي د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې کډوال خوړو صحي ژغورنی او بوته سخت اړتیا لري د پاکستان سېنات پرون د پاکستان د ژغورنې په نوم یو بل په غوس اکثریت سره منظور کړ دغه بل د پاکستان د سلامتۍ پر ضد د سرګرمۍ او د سلامتۍ په پام کې نیولو سره منظور کړی شوی دی یاد بل د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر زاهد حمید لخوا وړاندې شو د بل د وړاندې کولو پر مهال د پاکستان په هوایي ډګرونو د ورستیو بریدونو او همدارنګه د شمالي وزیرستان په عملیاتو هم تود بحث وشو په بلوچستان کې جوډیشل مجسټریټ تختول شوی دی د بلوچستان د پشین سیمې امنیتي چارواکي وایي د زیارت جوډیشل مجسټریټ جامساکا دشتی تیر شپه نامعلومه وسلوالو له پشین سیمې څخه تختولې چې نوموړی له زیارت څخه کوټې ته روان و د پشین ډیپټي کمشنر بشیر بازی وایي ساکا له خپل ګاډي او موټر چلونکي سره وتختول شو خو وروسته تختونکو د محافظ او موټر چلونکي د پشین په سرانان سیمه کې پرېښودل د جامساکا دشتی د تختونې مسؤلیت تر اوسه لا هم کومې دلی قبول کړی نه دی د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس رنگین دادفر سپنتا پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور بولي خو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اسلام آباد هڅو ته بیا هم د شک په نظر ګوري نوموړي زیاته کړه چې په هلمند او کونړ کې د ترسره شوو بریدونو تر شا د پاکستان لاس ویني
په هلمند کې په نورو ځایونو کې دغه تروریستانو چې زموږ په ضد حمله کړې دي د هغوی سره د پاکستان د ملیشي حضور
د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس رنگین دادفر سپنتا د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد ته ورغلی و او د پاکستاني چارواکو سره پر کونړ د پاکستان د راکټي حملو په اړه او په نورو موضوعاتو خبرې کړې وې بل پلو افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ واک یو وار بیا ترلاسه کړی دی دا ولسوالۍ تېره اونۍ د طالبانو لخوا د یو ډله ایز برید په ترڅ کې نیول شوې وه د افغانستان د خپل انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي وروسته له هغې چې د یو کاندید لخوا د درغلیو تورونه لګول شوي دوی په پام کې لري چې د نږدې 2000 انتخاباتي مرکزونو رایې له سره وشمېري د مشال لړیو د افغان څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې د نوموړي کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون وویل د دیرشو ولایتونو په 1900 انتخاباتي مرکزونو کې د رایو شمیرنه ځکه بیا له سره ترسره کیږي چې د پروسې شفافیت او خواله خوندې وساتل شي. د نوموړي پاند رايو د بیا شمیرلو پروسه له سلورو نیول تر 15 ورځې پورې وخت نیول شي. نورستاني وویل د انتخاباتو کمیسون تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د ټاکلي مهالويش سره سم د جولای په 2 منټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي او کده یادو مرکزونو د رايو سر دوباره شمیرلو ته صبر وکړي. په افغانستان کې په لوی پیمانه تم سرګندېږي چې د انتخاباتو لومړنۍ نتایج به د جولای په 2 یعنی سبا او اخیری پایلې به د جولای په 28 منټه ترسره شي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه د سنی یغي وسلوالو څخه د شمالي ښار تکریت ته بیا لاسته راوړلو لپاره بریدونه کوي، په پام کې دا چې د عراق نوی پارلمان نن خپله لومړنۍ غونډه ترسره کړي. د عراق او د شام د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو ډلې د تکریت ښار د تیرې میاشتې په سر کې وروسته لاغې نیولو چې د عراق په جنوب او شمال کې زیاتې برخې په ولکه کې راوستې وې. تمه کېږي چې پارلمان به نوی سپیکر یا منشي، وزیر اعظم او صدر وټاکي. اوسنی وزیر اعظم نوري المالکي چې د شیعه مسلک سره تړاو لري د دریم ځل ټاکل کېدو لپاره په میدان کې دی. دا په داسې حال کې ده چې ناقدین د ته ګوته نیسي چې د په پراخه کچه په فرقه ییزو شخړو کې لاس درلودلو او له همدې امله په عراق کې اوسمهالو شخړو سر راپورته کړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو خبرونه تاسو ته نجیب امیر وړاندې کړه. د مشال ریډیو څخه تاسو سلام پختونخوا دا غړی اوري. په دې غړی کې تاسو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل وایي. په داسې حال کې چې د پاکستان پوز وای شمالي وزیرستان کې ځمکني عملیات شروع کړي، د بیکورشو خلکو شمیره زیاته شوې ده. د شمالي وزیرستان یو بیکورشو سړی وای
د می سره په دا 15 ورځې کار پیښه شوې و. می دوه ویل کې مشمون پرېښول اتن د يرتا هغه ډېر وروړې نه چې دا چې موږ شي توسې مال شي سکاوټ ولته می ویلې دی پوز ای ا پرې دی چې دا بیا شاخ کوي توس.
د پاکستان سنټ تحفظ پاکستان بل منظور کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي پاکستان لا هم د افغانستان او سیمې د سول لپاره خپل پالیسی نه ده بدل کړې او امن راوستلو ته لیواله نه دی.
په هلمند کې په نورو ځایونو کې دغه تروریستانو چې زموږ په ضد حمله کړې دي، د هغوی سره د پاکستان د ملیشي حضور اشکاره مسله ده.
د بلوچستان د زیارت سیمې جوډیشنل مجسټریټ تختول شوی دی او د خیبر پختونخوا گورنر د امریکای د سفیر سره د بیګورشو خلکو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې خبرې کړې دي. تر څنګ نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ، او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې له شمالي وزیرستان څخه د جنگ جګړو د پوځي عملیاتو له وجې د بیکورشو خلکو شمیره زیاته شوې ده. په همدې اړه باندې زموږ همکار عمر دراز وزیر را سره د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره خبرې کوو. عمر ستړی مشي او اوریدونکو ته ووایه چې یو خو دغلته چې شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز کوم دعوه کوي چې ځمکني عملیات شروع کړي دي، په دې اړه باندې تفصیل څه دی او بیا د دې بیکورشو خلکو د شمیرې په اړه تازه معلومات څه دي؟
بالکل بشیر، اول خو دا وایم چې په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات شروع شوي دي، د دربیاز په نوم باندې دلته نه په چې کوم دي 15 لک تنیز دي خلک چې کوم هغه سرکاري شمیره ده دوی خایي پرون چې ما کوم شمیره خسته ده د پی ډی ایم ای او ایف ڈی ایم ای یعنی قبائلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره د مبارزې چې کومه اداره ده او د غرنګي صوبایي اداره ده، هغه وایي چې 3,00,000 کم خلک دي چې دغه 8,50,000 خاندانونه جوړیږي یک دغه چې کم دي د دوی سره رجسټرډ شوی دي. خو په دې کې زیات ډېر خلک بیا داسې هم دي چې تر اوسه هم د دوی رجسټریشن نه دی شوی، هغه پرچې چې کم دي ګرځوي یو په بل در باندې ګرځي، نو هغه شمیره بیا په 15 لک هم ډېره بره چې کم دي سیوا زی. د سره سره په دې کې دا هم دي چې دغه خلک وایي چې تر اوسه پورې چې دوی راغلي دي نو دوی ته د رجسټریشن یو پاینټ چې هغه په سیدګي باندې وو هغه باندې کسوک راغلی دی، اول وخت کې ځان رجسټرډ کړی دی، نو هغه سره پرچېشته بقایا خلک چې کم تر شوی دي سو وړاندې راغلی او ول دار عملیاتو د یره لوجه چې کم خلک راول کیو په زرګونو خلک یا په دغه ورځ باندې درې ورځې ډډ لاین ورکړ شو وو ټول پنځه لک آبادی دا په یو ورځ باندې راوتل دوی لپاره مشکل وو نو دی وجنه هر سړی په منډې وو د ځکه د ځان رجستریشن یا د خپل خاندان رجستریشن یې نه دی کړی او نن چې کم دی هغه سیدګی باندې کرفیو ده هغه ورځ نه کرفیو جاری ده تر نن ورځې پورې دوی د رجستریشن نشي کولی په دې اړه مونږ د چارواکو سره هم خبرې شوي دي دوی وایي چې ګورو مونږ پرې سوچ کوو چې دغه رجستریشن پاڼه بنو ته راوړو خو لا یې هم دا راوړی نه دی دې سره بشیر چې کم ځمکني عملیاتو دعوا کوي د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې وروسته د هغې چې خلک راووتل میرانشاه خواوشاه میرعلي او دغه ډېرې سیمې چې کمې دي یا په مکمله سطح اوس چې کمې دي خالي شوي دي اول نه فوج چې کم نږدې میرانشاه بازار میرعلي او هغې ته نږدې کم غرونه دي په هغې باندې پوستې جوړې کړې وې په ګڼ شمېر کې دلته راغلي وو پوزیشن یې سنبال کړی وو خو دوی ځمکه ته لا نه وو راغلي پرون نه دوی دا وایي چې مکمله دوی په میرانشاه بازار او خواوشاه سیمو کې دوی سرچ اپریشن یا کور په کور تلاشي هم شروع کړې ده خو تر اوسه پورې د دوی سره څه خاص مزاحمت بشیر نه دی شوی د وسلوالو له اړخه څه مزاحمت مخې ته دوی ته نه دی راغلی او دوی د پنځلس وسلوالو د وژنې هم په دې کې دعوه کړې ده چې دا یې وژلي دي او تر اوسه پورې درې سوه او اویاو نه لږبره دغه وسلوال دوی ښایي چې په دغه عملیاتو کې وژلي دي خو وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي بل دغه سیمه کې صحافیان یا خبریالان هم نشته آزاد سرچینې هم نشته چې د دې تصدیق وکړي نو یوازې هغه خبر چې آی ایس پی آر یې ورکوي یا چې کوم عسکري چارواکي دي د هغوی نه مونږ ته راځي نو هغه دا وعده ده چې دوی میرانشاه بازار او خواوشاه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي دوی څه تازه ویډیوګانې هم په خپل چې کوم سټیټ ټی وی دی یا د پاکستان خپل ټی وی دی حکومتي پی ټی وی باندې په هغې باندې چلولی دي نور چې کوم خبریالان دي هغوی ته اجازه نشته
ډېره مننه ډېره مهرباني عمر دراز اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زمونږ د خبریال عمر دراز څخه تاسو واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې چې کوم اپریشن یا عملیات روان دي دغه د وژنه د بیکرشو خلکو شمیره زیاته شوې ده د څلور لک اتش پته زرو رجسترډ کسان ته رسیدل د هغه کسان چې رجسټر شوی نه دي هغه شمیره د دین هم په زیاتیږي او چارواکي و چې د 15 لکونه اوړي په همدې موضوع باندې د خیبر پختونخوا گورنر پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن سره ملاقات کړې ده او دې ملاقات کې د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو په مسله باندې غوسر د مرستو په اړه باندې باز شوې د دې تفصیل د پاره پیښور کې موږ سره زموږ همکار غلام غوث د ټلیفون په کرخه دی غلام غوث په خیر راغلی او کوردونکو ته یې تفصیل وایي د خبر
جی بالکل دا چې کوم ملاقات شوه د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی او د په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ اولسن نو دا ملاقات په اسلام آباد کې تیر ورځ چې کوم پختونخوا هاوس اسلام آباد دی پاغي کې دا ملاقات ترسره شوه دی او په دې لړ کې د گورنر هاوس په خبرو او چارواکي مشال ریډیو ته دا ویل چې په دې ملاقات کې د شمالي وزیرستان نه چې کوم به کور شوی خلک دی داغي په اړه باندې خبري اترې شوې دي او گورنر په دې مهال امریکایي سفیر ته دا ویل دي چې د شمالي وزیرستان نه تر 15 لک پورې خلک چې کوم دین واغه دغه شوې دي به کور شوې دي او د حکومت سره چې د پاکستان د حکومت سره شومره دغه دي وسایل دي نو هغه وسایل چې کوم نه نو د دې کډوالو د دغه لپاره د آبادکاری او د بهر د دې د مالی مرستو لپاره او د دې چې څومره مرستې دي ته پکار دي نو خپل چې څومره وسایل دي د حکومت څخه پکار راولي خو گورنر مهتاب عباسی د امریکایي سفیر سره په دې اړه باندې خبرې اترې کړې دي چې دوی ته د نړیوالو مرستو اړتیا ده یعنی دوی ته ضرورت دی چې نړیوالې مرستې له دې سره وشي ځکه چې 15 لک خلک چې کم دي نو سنبالول چې دي نو دا ډېر دغه دی مشکل کار دی دا به ومه چې په دې ملاقات کې گورنر مهتاب عباسی د چې کوم امریکایي مرستندوی اداره یو ایس آی ډی ده نو دا غیر هغه هم شکریه مدا کړه د امریکایي سفیر ریچرډ اولسن سره ځکه چې مخکې کوم خلک دغه شوی دي بې کوره شوی دي داسې په پوځي عملیاتو کې یا چې کوم سیلابونه راغلي نو په هغې کې امریکایي مرستې ډېرې زیاتې شوې وې. چې کوم امریکایي مرستندوی اداره یو ایس آی ډي ده، نو هغې د پاکستان سره ډېر د زړه د اخلاص دغه کړې وې، مرستې کړې وې. نو په دغې باندې هغه د امریکایي سفیر ریچرډ اولسن چې کوم دی، نو د دغه امریکایي مرستو مننه یې وکړه او دغه هیله یې څرګنده کړه چې د شمالي وزیرستان نه کوم دغه 15 لکه بې کوره شوي خلک دي او دغه شمېره نور هم په زیاتېدو ده. نو په دې لړ کې به امریکا د دې سره نورې مرستې هم کوي. جی بشیر واخله،
صحیح شو. ډیره مننه، ډیره مهرباني غلام غوث. او ریونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او تاسو له غلام غوث څخه اوریدل چې د خیبر پښتونخوا گورنر پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ اولسن سره ملاقات کړی دی، او هغه سره د شمالي وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو له وجې د بیکرو شو خلکو په مسله خبرې کړې او غوښتې دي چې دوی سره مرسته وشي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروې په 4:30 بجې.
اردوونکو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ غږ اورئ. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، دا غنوم د یو خبر تفصیل غواړو. د پاکستان سنت تحفظ پاکستان هغه بل منظور کړی دی چې تر مخه امنیتي ځواکونو ته نور واک اختیار ورکول کیږي. احمد الله کا اردوونکو ته وایي چې دغه بل کې څه دی او د دې د منظوري په اړه باندې کوټه معلومات ورکړي.
بشیر، د قومي اسمبلی وروستو 13 ورځ سینیټ هم د تحفظ پاکستان بل 2014 چې کوم هغه د اتفاق رائے سره منظوري ورکړل. د سینیټ اجلاس چې کوم هغه د ډیپټي چیرمن صابر بلوچ په مشرۍ کې 13 ورځ شروع شو، نو دغه مهال د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر زاید حامد چې کوم هغه د داخله وزارت لخوا تحفظ پاکستان بل 2014 ایوان ته وړاندې کړو. د دغه بل وړاندې کول وروستو یو غړی چې کوم هغه د مخالفت ونه کړو، چې له وجې بل چې کوم دا په اتفاق رائے سره دغه ایوان چې کوم هغه منظور کړو. په دې موقع د زاید حامد وینا وا چې د بل متفقه منظورۍ باندې زه د ټول ایوان چې کوم دی د شکر گزار یم، او لکه مطلب دی د موجوده پارلماني پارټیانو هم شکریا ادا کړل چې د وجه هغه دا ویل چې د بل تر لاندې د پاکستان سلامتي د کوم خطرات لاحق دي، نو هغه ته به اوس تحفظ ترلاسه شي. بشیر، که د بل په حواله زه ویم، نو د بل کې د ترهګرو په ضد باندې چې مقدمات لپاره به اوس خصوصي عدالتونه چې کوم دي دا به قائمولی شي، او د داسې مقدماتو اورېدنه چې کومه ده هغه به په تیزۍ سره کولی شي، او د دې خصوصي عدالت فیصلې په ضد باندې په 15 ورځو کې به سپریم کورټ کې اپیل کولی شي. د هغې وروسته بیا اپیل نه کیږي. دغه شان چې کوم کس چې هغه د ملک دښمنه وي یا د ملک په ضد باندې څه کاروایانې کوي او د هغې وجه نه ملک ته خطرات یا د ملک ولس ته خطرات وي، نو د هغې په ضد به د نوی قوانین تر لاندې کاروایی کیږي. او دغه شانتي کمکز مشتبه کس چې هغه په نوی ورځ پورې د سکیورټي فورسز چې کوم دي سکیورټي ادارې دا به خپل ځان سره په حراست کې ساتلی شي، د دینه به تفتیش کولای شي. دینه علاوه سکیورټي فورسز چې کوم دي هغه ته به د ګریډ 15 افسر د اجازت وروسته په یو مشتبه تن باندې یا څوک چې شکمن کسي پاغه باندې به د ګولې چلولو اختیار وته هغه ورکړي. دغه شان به سکیورټي فورسز ته په دې بل کې خو ډېر زیات چې کوم دي هغه نور واک اختیار ورکړل شول. خو زه دا هم چې په دې بل باندې تیر وختونو کې د مختلف سیاسي ګوندونو چې کوم هغه په خپل تحفظاتو اظهار کړو، لکه څنګه چې قومي اسمبلی نه دا په ساده اکثریت سره پاس کړل شو، ځکه چې هغه وخت کې دینه نور کوم ګوندونه چې اپوزیشن هغه ته واقع اوټ کړو، او د اپوزیشن ګوندونو به دا وینا و چې دا انساني بنیادي حقوقو خلاف دی دا بل، او هغه د تور قانون ویلو، ځکه چې دې قانون تر لاندې سکیورټي فورسز ته اختیارات زیات ورکړل شو. هغه د شک په بنیاد باندې به یو کس په نوې ورځ لپاره ځان سره ساتلی شي، یا د عدالت دغه نه اجازهتنامې نه غیر باغه یو کور تلاشی غستل شون. داسې هغه د بیل مسترد کړي هم وو، خو له 13 ورځ په سینټ کې د بیل په متفقه توګه منزور کړل شو، او دغه شنده اوس د قانون برخه جوړه شولا.
صحیح شو. ډیر مننه احمد الله، ډیر مهرباني.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو اوس هم کوټې ته ځو. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د زیارت جوډیشل مجسټریټ تیره شپه نامعلوم وسلوال تختولی دی. موږ سره زموږ همکار خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخه دی دغه نه دی تفصیل غواړو سره مشه خدای نور او کوریدونکو ته یې تفصیل وایي.
مننه غواش لکه تاسو چې ویل د زیارت سیمې جوډیشل مجستریټ دی او دغه نوم دی جام ساکا دشتی چې تیر شپه نه معلومه وسوالو د پښین له زیارت کراس سیمې څخه تښته ولې دا چې له زیارت کوټه ته لار راځي کومه لار ده په کې د پښین سیمه راځي د زیارت کراس دی خواته بیا تر کوشلاغه پوري له همدې سیمې زیارت کراس سیمې څخه د امنیتي چارواکو په خبره د شپې نه معلومه وسوالو سره له خپل محافظه او موټر چلون کې تښته ولې دی خو تر هغه لږ څه وروسته دوی تر څه ټول کېدو لږ څه وروسته د محافظ موټر چلون کې د پښین په فرانان سیمه کې په ایښې دي خوشی کړی دي او په خپل جام ساکا دشتی نامعلوم ځای ته وړی دي. تر اوسه پورې د تښتولو مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. خو زه به وایم چې د بلوچستان په بلوچستان سیمه کې که سرکاري چارواکي تښتول کېږي نو د هغوی د تښتولو مسؤلیت بلوچ سپلتن غوښتن کې به خبره ډلې قبولوي او خو په پښتون میشتو سیمه کې بیا د هغه برای تاوان د پیسو لپاره د تښتونې پیسې د امریالو د سره سره په ځینې پیسو کې د ځینې پیسو د تښتولو د پیسو مسؤلیت بیا وسلوال طالبانو هم قبول کړی چې دا تښتونې کسانې بیا وزیرستان ته منتقل کړي او تر هغه ځایه بیا د دې کورنیو څخه د کرونو روپیو تاوان غوښتنه کیږي. خو تر اوسه پورې د جام ساکا د شتې د تښتولو مسؤلیت کوم ډلې قبول کړی نه دی.
ښه صحیح شو ډېره مننه خو دې نور
پختو وای مشال ریڈیو وار
اردن کو تاسو زموږ غږله مشال ریڈیو څخه اوري. بیرته د شمالي وزیرستان څخه د بیکرشو خلکو مسلې تر ګرځو د غزې د یو هغه کس خبرې دراورو چې په دنيزدې وخت کې له شمالي وزیرستان څخه راکړه شوې ده راوته ده. هغه سره زمونږ همکار سیلاب مسعود خبرې کړې دي. راځي چې دا وارو چې پاغه باندې ستیر شو لاولته په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په دوران کې په خلکو ستیریږي ځکه چې هلته کرفیو هم ده او ځینې خلک اوس هم په خپلو سیمو کې بند پاتې دي.
د اتوار په ورځ د قطبی وزیرستان په سیمو میرانشاه او میرعلی کښې اغا کابلیون ته د سیمې نه د وتلو دپاره څلور ګنټې وخت ورکړی شوی و چې کوم د اپریشن ضرب عذب او پلاپسې ګرز بندیز په وجه په خپلو کورونو کښې بند پاتې شوي وو. په دا کابلیون څه تېر شوي دوی څه جذبات او احساسات لري د بنو سره نږدې نیمې قبایلي سیمې بکاخیل ته را رسېدو په موقع په دغه اولې سره د میرانشاه یو اوسېدون کای ظاهر شاه مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېږي.
زه تاسو ته دا خبره کوم چې مشال ریډیو چې کوم خبرې موږ مخ ته اړولې دي وایي د کوم پښتنې حمایت کو آفرین دا تاسو ته موږ زنده باد وایي. او بل زه دا خبره درته کوم چې موږ د پیغې ذات قسم وي چې داسې اصول لکه د موږ سره په دا پنځه ورځې کار پېښې شوې وه. موږ دوه وړکي ماشومان پرې شول تندې یېرته هغه ډېرې روړې نه چې دا چې مړه شي تاسو یې مالشې سکاوټ ورته مې ویلي دي پوس دې هغه پرېدي دي چې دا بیا شاخ کوي. تاسو
ظاهر شاه مخ شې وایي چې د موږ سره په پنځه ورځو کښې څه عمل وشه هغه د نو یېرېدو دی. ځناور مو لېوني د بچیانو دماغ مو چار نه کوي.
په دا پنځه ورځې ښه په می جاج وزینه استعمال شول چې د میرمشاه په بازور د تاجي په کلي باندې چې اجي کیم بامینه وچاول په می ژه چې می زناور دې جنانن یا لوړ لاس لا زناور چا یو په اسی اسی هزار باندې یو زناور وو هغه له بمبرای نه لوانی شول و می ژ بچون به قسم دې چې دماغ چار پرې شروع په پېښور شه نه چې په انګلند شاه دې ټیک شي.
ظاهر شاه دا هم شایي چې زنی مالی توان را ورسد د خواندیو مندیو ستر بو مات شه.
دایو دا ورشه د چانه ویلې دلې وزیر د پښتون شه د چانه ویلې دلې اپریدې شه د چا نه ویلې دلې ځکه سام د تاکا چې په وته باکا نه مار باندې می شواشوي نه په دابه امره نه په دابه ذاتی جانی مالی د عزت د ایمان د تکلیف د بلبچه پنځه قسم عذاب کا سام د په جانم شاله پاک نه ورکاوي یو عذاب ورکاوي دا د منافقین په درجه شې دي ودې د ډالر په راه د چار په راه دبې گئی
دغه کبلی دا هم وویل چې ټول جان توان اغا کبلون توره سد چې کوم گرم ندی بیخی بے بلوا بے غراز دی. سلام مسعود مشال ریجو بکاخیل بنو.
اردوونکو په شمالی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې شاوخوا پنځه لکه خلک بې کوره شوي چې دا مال په بنو د هیواد په نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت ده له دې کډوالو سره مرستې کول څومره د ثواب کار دی دا پوښتنه زموږ همکار اسرائیل مومن په پېښور پوهنتون کې د دینیاتو د څانګې د پخوانی مشر او مذهبي چارو کارپو ډاکټر قبلایا څخه کړل
باید چې دا ټول خلک مخې ته راشي او دوی ته اول خو د خیمو انتظام وکړي، بیا د روژې میاشت ده، نو د اوبو انتظام د ماښام نه بعد، او بیا خاص کر د ماشومانو لپاره، بیا د ماشومانو لپاره باید چې مونږ د دوی د لوبو انتظام وکړو، د لوبو چې دوی ورځ څنګه تیره کړي. او مذهب خو مونږ ته ویلي دي چېرته هم انسان په تکلیف کې وي، نو هغه تکلیف صرف یو انفرادي تکلیف نه، بلکې د یو انسان تبه چې کومه ده، د یو انسان تکلیف دا داسې محسوسول پکار دي لکه جسم کې چې یو اندام په تکلیف وي. نو نن صرف د شمالي وزیرستان خلک چې کوم دي هغه پریشان نه دي، بلکې باید چې مونږ ټول د خیبر پختونخوا خلک او د پنجاب او سندھ هم چې خپل سرحدات پرانسي، او الته که د دوی څه رشته داران وي او هغه رشته داران دوی ته ځای ورکوي، نو باید چې هلته هم دوی ته اجازت ورکړ شي.
بله، ما پوښتنه دا وه چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې څه خلک ګیر پاتې دي، د هغو لپاره د روژې نیولو شرعي حکم څه دی؟
دا خو اوس ګوره دادا چې د علماو نه دا تپوس کول پکار دي، د استقرار کیفیت چې کوم وي، د استقرار په کیفیت کې خو کا واقعي علما هلته وایي چې مثلا اوبه نشته، د اوبو نه علاوه مثلا دوی ته د افطار انتظام نشي کېدی، د سحری انتظام نشي کېدی، دا قسم مشکلات کې نو علما چې کوم دي هغه بیا فتوا ورکول شي، لکه څنګه د سفر کیفیت وي یا بل داسې حالات جوړ شي.
او بل هغه خلک چې دا مهال له شمالي وزیرستان د هیواد نور سیمو ته سفر په حالت کې دي، د هغوی لپاره د روژې ساتلو شرعي حکم څه دی؟
نو همدغه یو خو دوی د سفر په حالت کې دي، نو د سفر په حالت کې خو ښکاره خبره دا ده چې د روژې د ماسې یو گنجائش دی، اوس د دوی څه کیفیت دی، دوی ته څومره مشکلات دي، دوی ته څومره تکلیفونه دي، ښکاره خبره ده چې په هغه کې علما نه که تپوس وشي نو هغه سمه یو لاره وښایي او یو صحیح نهج او منهج او لاره به ورته سمه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه کې دیوی سندرې وخت له سردار یوسفزی یو اوریدونکو تاسو د سردار یوسفزی په غو کې سندر اوریده د خبرونی نیمه کې ول نجیب امیر څخه د خبرونو لنډی زور.
ملګری ملتونه وایي له شمالي وزیرستانه د جنگ له امله د بېکوره شو راجستر شو کډوالو شمیره 4,28,000 ته رسېدلې. یاد اداره وایي نږدې 1,00,000 کډوال د افغانستان خوست او پکتیا ولایتونو ته هم کډه شوي دي. د پاکستان پوځ د 2 اونیو هوایي بریدونو نه پس له پرونه راهیسې په شمالي وزیرستان کې ځمکني عملیات هم پیل کړي دي چې په ترڅ کې کور په کور پلټنه روانه ده او په لومړي قدم کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان سینیټ پرون د پاکستان د ژغورنې په نوم یو بل په غوس اکثریت سره منظور کړ. د بل د وړاندې کولو پر مهال د پاکستان په هوایي ډګرونو د وروستیو بریدونو او همدارنګه د شمالي وزیرستان په عملیاتو هم بحث وشو. د بلوچستان د پشین سیمې امنیتي چارواکي وایي د زیارت جوډیشنل مجسټریټ جام ساکا دشتې تیره شپه تختول شوی دی. د ده سره یو ځای تختول شوي 2 نور کسان چې یو یې د ډرایور او بل یې باډیګارډو برمتګرو بیرته خوشې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس رنگین داد فرس پانتا پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور بولي، خو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اسلام آباد هڅو ته بیا هم د شک په نظر ګوري. په پام کې ده چې د عراق نوی پارلمان نن خپله لومړنۍ غونډه ترسره کړي. تمه کیږي چې پارلمان به نوی سپیکر، وزیر اعظم او صدر وټاکي. اوسنی وزیر اعظم نوری المالکی د دریم ځل ټاکل کېدو لپاره په میدان کې دی. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي د دوی لخوا اعلان شوی اوربان پرون پای ته رسېدلی. اوس به دوی په ختیځه برخه کې جارحانه عملیات ترسره کوي او له یاغیانو څخه به خپله خاوره بیرته نیسي. او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر حماس تور لګولی چې 3 اسرائیلي تنکی ځوانان یې وژلي او دا اعظم ښکاره کړی چې دوی به د دې ځواب ورکوي.
نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وایو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس به له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټی کې وو.
د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وزیر اعظم نواز شریف ته خلیلي کې چې جمهوریت غیر مستحکم کوونکي به کامیابی ته نه پرېښودل کېږي او جمهوریت سره د ملک هر اداره به مضبوطه جوړول کېږي. ادارې وایي وزیر اعظم د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره په دې لړ کې ملاقات کړی دی او فیصله یې کړې ده چې نه صرف وزیر اعظم او پخواني صدر آصف علي زرداری به ملاقات کوي، بلکې نورو سیاسي ګوندونو سره د رابطې فیصله هم شوې ده. ادارې زیاتوي د تحریک انصاف ګوند چیرمین عمران خان په ځینې انتخاب بی حلقو کې داندلې الزام لګولې دي او هغه به دا خبره کوله چې هغه انتخابی اصلاحات غواړي، خو دې سره بهاور پول جلسه کې هغه انتخابات منلو نه انکار وکړو. ادارې لیکي دا وخت پوس په شمالي وزیرستان کې اپریشن کوي، په لکونه خلک به کور شوي دي چې دا غي ځمېواري نه صرف په حکومت ده بلکې نور سیاسي ګوندونو او اولس هم دا فرض جوړي کی چې دا غي مرسته وکړي شي. ادارې اخیری کې لیکي پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه خپل اختلافات پرېږدي او په موجوده حالاتو توجه ورکړي، ځکه چې دا وخت جمهوریت استحکام د ټولو غټ ضرورت دی. دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اولس یو غټ شمیر روژې لپاره ټاکل شوي بازارونو او یوټیلیټي سټورونو نه د امروزه ضرورت شیان اخیستل شروع کړي دي، خو د غي د شکایتونو نه دا اندازه لګېدای شي چې سرکاري انتظام تر لاندې د دې بازارونو حالت سم نه دی. ادارې وایي ځینې بازارونو کې د نوو پیسې د پخواني نرخونو لیستونه لګېدلي دي او په ځینې کې د سټالونو شمیر برابر هم نه دی. ادارې لیکي د بازارونو دا سلسله په غونډه میاشت کې به روانه وي، نو مناسبه به دا وي چې د اولس شکایتونو ازاله دي وکړي شي او دې سره دا هم ضروری ده چې حکومت په عام مارکیټونو نظر وساتي. ادارې اخیری کلی کې نن نه نوې مالی کال هم شروع کیدونکي دي، نو یوټیلیټي سټورونه به حساب کتاب لپاره 2 ورځې لا بند ساتل کیږي، نو پکار ده چې حکومت لږ وخت لپاره دا بند کړي چې اولس د ضرورت شیانو لپاره مشکلات مخې ته رانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي چې د شمالي وزیرستان بېکوره شوي خلک وایي چې دوی په امدادي مرستو کې د امدادي مرستو په ترلاسه کولو کې یو شمیر مشکلات لري او حکومت باید دوی سره د مرستو کولو طریقې اسانه کړي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې د باور ترلاسه کولو لپاره د خپلو بانکونو نظام باید شفاف کړي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
وال سٹریٹ جرنل لکی د پاکستان د سرکاری شمیرې تر مخه د شمالي وزیرستان آبادی 15 لکه ده چې د تیر اتوار د ورځې پورې 4 لکه 700 سلور شپېته زره بې کوره شوي کسان رجسټر کړل شول او دا شان 77 لک افغانستان ته وخت دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره بې کوره شوي خلک بنو ته تللي دي. ځایي چارواکي او د سیمې خلک وایي دوی ته د مخکې ناسه اطلاع نه وه ورکړل شوې، نو ځکه خلک په ډېرو سختو مشکلاتو کې راوتلي او په لارو د ډیرو تکلیفونو نه تیر شوي دي. په بنو کې یو انتظامی چارواکی محسن شاه وایي دا د دوی ورونه دي او دوی کوشش کوي هر ممکن مرسته ورسره وکړي. وال سټریټ جرنل لیکي په دغو بې کوره شوو خلکو کې ډیر داسې هم دي چې 6-8 ساعته پیاده مزل یې په سخته ګرمۍ کې کړی. د ډیرو په پښو کې پیزار هم نه وو. ډیر بوډاګان، ښځې او ماشومان د سختې ګرمۍ نه بې هوشه شوي وو او د ډیرو ماشومان ګرمۍ ووهل او مړه شول. همدغه حال د بیمارانو نو هم وو. ډیر خلک د خپلو خپلوانو کره لاړل چې کورونه په کرایه واخیستل او زیاترو چې وسې نه لرلو کیمپونو ته لاړل. د تېرې جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف بنو ته لاړو، هلته د بې کوره شوو خلکو سره ولیدل او د هرې کورنۍ لپاره یې د 1000 روپیو اعلان هم وکړ چې دغه به دوی ته یو وار ورکړل کیږي. دغلته خلک دا شکایت هم کوي دوی په قطار کې د خوراکي موادو د حاصلولو لپاره ودرېږي او ډیر د کاغذي کاروای نه په ګرانه تیریږي چې د خلکو په وینا دغه د دوی لپاره یو زړه چاودن کې کار دی. بلخوا فارن پالیسی لیکي افغانستان د تیرې جمعې په ورځ د نړیوال اقتصادي نظام نه په وتلو کې په لکس کې پاتې شو. له دغه سره په افغانستان د ادباو نور هم زیات شو چې باید دغه هیواد خپل بینکونه په جرمونو او په نورو غلطو کارونو کې د استفاده کولو نه بچ وساتي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بینکونو درغله نظام اوس ته نړیوالې ټولنې نه پټ نه دی او باید دغه نظام د پاکولو لپاره کار وکړي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس د تیرې جمعې په ورځ افغانستان ته خبرداری هم ورکړ، باید کابل د قانون د عملي کولو لپاره کار وکړي. دوی به په دې اړه بله غونډه په روان اکتوبر کې کوي. په تیرو وختونو کې هم په افغانستان کې د بینکونو پیسې د ذاتی ګټو لپاره استعمال شوې دي او باید اوس حکومت د داسې کارونو د مخنیوي او نړیوالې ټولنې د باور د پر ځای کولو لپاره زیات کار وکړي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي چې د سیتا قاسمی په غو کې وسندرو. اوریدونکو تاسو سیتا قاسمی اوریدل چې د حمیده پکتیانه شعر وایي. مشال ریډیو ته غوږی اوس یو رپورټ له کابل دروړو د افغانستان د امنیت شورا مشر او د ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتاوی پاکستان پر کونړ په تیر یو کال کې 3400 راکټونه وشتلی چې پر افغان خوره ښکارا تیرې دي. نوموړي پرون کابل کې خبرلان ته وویل چې پاکستان ته روسي سفر کوو خو د هیواد پوز او جاسوسي اداره آی اس آی لا هم د افغانستان په وړاندې د ترهګرۍ د قوي کولو پالیسي پر مخ بیایي او هلمند کې د طالبانو په ګټه پاکستانی ملیشو پر افغان ځواکونو بریدونه کړي. سپنتا شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه ویل چې ټولې وسوالې ډلې باید په نخښه کړل شي. پاکستان د نوموړي د څرګندونو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. اسد لودین پی رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور بولي، خو وايي تر اوسه هم د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د اسلام آباد رښتینی اقدام ته د شک په سترګه ګوري. رنگین دات فرس پنتا وايي چې په هلمند او کونړ کې وروستی جګړه پر افغانستان د پاکستان یو ښکارا تیری دی او زیاتوي چې دغه موضوع یې په ډیر جدیت پاکستانی چارواکو ته هم یاده کړې ده. ښاغلی سپنتا د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هلمند په ګډون د هیواد د ځینو نورو سیمو په ناامنیو کې د پاکستانی پوځیانو موجودیت ډیر ښکارا دی.
په هلمند کې په نورو ځایونو کې دغه تروریستانو چې زموږ په ضد حمله کړې دي، د هغوی سره د پاکستان د ملیشي حضور
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر د تیر پنځشنبه په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره پر کونړ د راکټي حملو سربیره په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. پاکستان ته د رنگین دات فرس پنتا سفر په داس حال کې شوی چې د هغه هیواد پاوڅ په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو په بهیر کې ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته یو لیک هم استولی او له پاکستانی پوځ نه غوښتي چې په پیل شوو عملیاتو کې ټول سختدریزي هدف وګرځوي. د پاکستان پوځ هم ژمنه کړې چې په دې عملیاتو کې به د حقانی شبکې په ګډون ټول تروریستي ډلې وځپي. خو رنگین دات فرس پنتا وایي تر څو چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګام وانخلي دوی به یې په ژمنو باور ونه کړي.
لومړی ځل د دواړو مملکتونو په روابط کې د پاکستان د اردو مشر حاضر شو چې ووایي په دې جنگ کې د حقانی شبکې د پتنځایونو هم زموږ هدف دی. زما په نظر د دې یوازې اعلانول د تیوري په سطح کې یو پرمختګ دی، اما لږ وخت ما ته راکړه چې وګورو چې دا عملی نتیجې لري چې نه لري.
سپنتا وویل چې د افغانستان او پاکستان نوی ټاکل شوی ګډ پلاوی به د راتلونکو پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې غونډه وکړي او بیا به د پاکستان لخوا د راکټي حملو د څېړلو لپاره کونړ ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر وایي چې پاکستان له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې رښتینی همکاري وکړي، دوی حاضر دي چې له هغه هیواد سره ستراتیژیکې اړیکې هم ټینګې کړي. په هلمند او کونړ کې روسي حملو افغان حکومت په غوسه کړی، خو سپنتا وایي چې پاکستانی چارواکو د سفر پر مهال ورته ویلي چې د افغانستان لخوا د هغوی په خاوره حمله کیږي. سپنتا وایي پاکستانی چارواکو ورته ویلي چې پر کونړ باندې د هغوی حمله هم د هغو غوښونو په جواب کې دي چې د افغانستان له خاورې نه دوی ته متوجي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څوار به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر یو هر څه ته
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات وروسته راپورته شوې ناندرۍ دوام لري. د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې لومړۍ نتیجې کېدای شي سبا د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورسنی پرون مشال ریډیو سره خبرې کول چې په ځینو ولایتونو کې د 1900 مرکزونو رای له سره څېړي چې دا چاره به څو ورځې نور وخت ونیسي. نور تفصیل اجمل څخه
په داسې حال کې چې تمه کېږي سبا به د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي په پروسه کې د ښه شفافیت د رامنځته کولو لپاره په دیرشو ولایتونو کې د 1900 مرکزونو رایې له سره څېړي. احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ وویل چې د رایو دا څېړنه به څو ورځې وخت ونیسي.
د دې لپاره چې شفافیت تامین شي ننم ټول ولایت ته هوا لیږل دي چې تقریبا د 1900 محلونو دوباره یو تفتیش وشي چې پاک رایه د ناپاک رایه څخه جدا شي. نو د دې نتایج د راتلو لپاره به یو څو ورځې وخت نیسي او څلور پنځه ورځې. نو تر اوسه کمیسیون فیصله نه دی کړې چې خاطې مونږ به او که اعلانو ابتدایي نتایج به اعلانو. دا قسمي نتایج وخت اوس تیر دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا څرګندونې وروسته لاغې کوي چې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبې په ورځ وویل د دویم پړاو انتخاباتو نتایج به د پلان سره سم په ټاکلي وخت اعلان شي. دا ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د ټاکلي مهال ویش سره سم باید لومړني نتایج سبا اعلان شي. ښاغلي نور د دوشنبې په ورځ ویل تر اوسه پورې د رایو په سلو کې 99.5 فورمونه سیستم ته داخل شوي دي او کمیسیون ژمن دی چې لومړني نتایج به په ټاکلي وخت اعلان کړي. د نتایجو د اعلان په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو د کمیسیونونو سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې او ادعا یې کړې چې د ده لخوا وړاندې شوي شرطونه نه دي منل شوي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو بیا ترسره کول او د رای ورکونکو د شمیر په اړه وضاحت چې کمیسیون یې تر 2 میلیونه زیات او د عبدالله ټیم یې کم بولي د نوموړي له مهمو غوښتنو څخه وو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د عبدالله عبدالله ټول شرطونه یې پوره کړي او نور د کمیسیون سره د نه همکارۍ لپاره نوموړي ته کومه پلمه نه ده پاتې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی هم د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو وغوښتل چې د دې ادارې پرېکړو ته درناوی وکړي.
د یو قانون په اساس باندې پولیسي جرګې او مشران جرګې لخوا نه تنظیم شوی دی. نو دا باید د ټولو دپاره د احترام وړ وي. که چیرې دا پروسه څوک نه مني هغه نو د ده کار دی، نو څنګه کېدای شي موږ خو خپل فیصلې اعلانوو.
دا په داسې حال کې دا چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار رنګین داد فرسپنتا هغه ټولې اوازې چې ګوندي حکومت د کاندیدانو ترمنځ کړکېچ ته په لمن وهلو غواړي د حامد کرزي واک وغسوي په کلکه رد کړي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له ټاکل شوي مهال ویش سره سم به ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په پای کې نوی ولسمشر ته واک وسپاري او د اگست په 2 نیټه به د نوی ولسمشر د لوړی مراسم پر ځای شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه نورې غنې خبرونه هم اوریدئ شئ. د خبرونه ټوله په ویب سټ زموږ په ویب سټ mashalradio.com باندې شته. تاسو کولی شئ د هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. اوس هم په ژوندۍ باندې تاسو کولی شئ چې د mashalradio.com د لارې د مشال ریډیو خبرونه واورئ. د نېشنل ورسپانې په خپل یو رپورت کې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د پرخوالي په اړه بحث کړي. ورسپانې لیکي په هیواد کې دنه به کورشوي خلک یوازې کابل ته نه بلکې مزار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد او خوست تللې دي. لدې سره سره په افغانستان کې په موبایل ټلیفونونو کې 3G ټیکنالوژي د خلکو د رابطو او د ټولنیزو رسنیو د استعمال کار اسانه کړی دی. د دې لیکنې مهمه برخه له پامیر ساحل څخه ورو
د نېشنل ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د لیک لوست کچ هم په تیزۍ زیاتېږي. ګڼ افغانان اوس فیسبوک او ټویټر استعمالوي. همداراز د انټرنیټ فیسونه هم په کمېدو دي. په افغانستان کې دا مهال د موبایل ټلیفون خدمات ورکوونکي څلور شرکتونه یا کمپنۍ دي چې د 3G ټکنالوژۍ خدمات ورکوي. حکومت په دې وروستیو کې یو بل شرکت پرانیسته دی چې د 3G خدمات تر اوسنۍ بې نیم په نیم په کم قیمت ورکوي، چې دا به په هیواد کې نورې کمپنۍ هم دې ته اړ کړي چې د خپلو خدماتو بیه ټیټه کړي. په افغانستان کې وس ولس ټولنیزې رسنۍ دومره زیاتې کاروي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په یوه بیان کې افغانانو ته وویل چې پر ټولنیزو رسنیو د خپل نظر په خپرولو کې له احتیاطه کار واخلي چې په هیواد کې سیاسي چاپیریال تریخ نشي. د هیواد د مشرانو جرګې یو غړي ان دا وویل چې د ټولنیزو رسنیو کارونکو پر ضد باید جهاد وشي، ځکه چې خلک په آزادانه ډول خپل نظر څرګندوي او د حکومت له پلوه ورباندې هیڅ بندیز نشته. په افغانستان کې ټولنیزې رسنۍ دومره مهمې شوې دي چې د ولسمشریزو انتخاباتو پر وخت نوماندانو پر فیسبوک پاڼې جوړې کړې او خپل کمپین یې پر انټرنیټي حجرو هم پر مخ یووړ. د انتخاباتو د لومړي او دویم پړاو پر ورځو د رای ورکونې په لرې مراکزو کې خلکو په خپله د ټولنیزو رسنیو له لارې انتخاباتي بېقاعدګۍ په ګوته کړې او د درغلۍ ویډیوګانې او انځورونه یې پر ټولنیزو پاڼو شریک کړل. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې تیر کال پر ټولنیزو رسنیو د لا نورې پوهې لپاره د پیوندګا په نوم یوه پروژه هم پیل کړل شوه چې خلک ولسي ژورنالیزم ته وهڅوي او ورته وښيي چې په څه ډول پر ټولنیزو رسنیو خپل نظرونه شریک کړي او څنګه له ځانګړو پیښو خپل هیوادوال خبر کړي. د پیوندګا پروګرام نه یوازې خلکو ته د خپل نظر د رسولو روزنه ورکړه، بلکې د کاروبار د پرمختګ او د بازار موندنې د چلونو ترڅنګ ورته د ژورنالیزم اساسي نقطې هم ورزده کړي. د نېشنل ورځپاڼه زیاتوي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 80% خلک موبایل ټلیفونونو ته لاسرسی لري او د دې دا معنا ده چې په ښارونو او کلیو دواړو کې ډېر گنجایش شته دی چې لا زیات خلک له ټولنیزو رسنیو کار واخلي.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي د خځې سره. پام کوه
ګورګن صاحب، دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ، ته د چشتن خاخ
زه د خبرو.
اوه هوی هوی خودر ته وی دی میو جی بام کا
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کا
اورې دلې مهروي.
اوریدونکو، د بشیر قونو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ پاکستان کې د شیعه مسلمانانو د وژنې په اړه خپل یو رپورت کوي چې د لشکری جنگ وی په شمول نورې سنی انتها پسند او سخت دریځ ډلو خلاف د کاروایی علاوه حکومت سره بل لار نشته دی او حکومت باید د دې خلکو د خلاف کاروایی په کولو سره د شیعهګانو ژوند خوندي کړي. رابعه اکرم خان په رپورت لري.
د انساني حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ پاکستان کې په شیعه مسلمانانو او په خاص توګه د هزاره برادرۍ په وجنې خپل یو رپورت کې ویلي دي چې سرکاري چارواکو او سکیورټي فورسز لا په دې خبرې د پویدو ضرورت دی چې د لشکر جنگوي د ظلمونو خلاف د کاروایي کولو نه علاوه اغي سره بل لار نشته. هیومن رائټس واچ د شیعه مسلمانانو وجنې په اړه مونږ ژوندۍ مړیو په نوم نن خپل یو رپورت خپور کړی دی او پکې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې حکومت له پکار ده چې هغه ضروري اقدامات اوچت کړی شي کوم چې د سنی انتها پسند ډلو د شیعه مسلمانانو او هزاره برادرۍ خلاف نورې کاروایانې او وژنې ودروي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا مشر بریډ ایډمز په دې لړ کې وایي چې پاکستانی چارواکي لشکری جنگوي له اړخه تشدد ودرولو کې ناکامه شوي دي او هزاره برادرۍ د یری ترهې په ماحول کې په ژوند تیرولو مجبوره ده. دی دا هم وایي چې سنی انتها پسند ډلې هزاره برادرۍ په جماعتونو، مذهبي جلوسونو، په سفر او نور امروزه ژوند کې په نښه کوي او دا حمله ختمولو کې د حکومت ناکامي هم دومره د صدمې وړ ده سمره چې داسې حمله د رپورت حکومت نه مطالبه کوي چې د لشکری جنگوي په شمول هغه ټولې وسلواله ډلې چې انساني حقوقو خلاف ورزيانو کې ککړ دي دا غي نه صرف احتساب وکړي شي بلکې وسله دې ته هم واخستې شي. د رپورت په اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو چارواکي کامران عارف وايي هغه د خبرې سره اتفاق کوي چې داسې ډلې پاکستان کې شته چې هغه د شیعهګانو خلاف دي.
بردا چې دا د حکومت ذمہ داری ده چې
هر شهري چې کم ده هر اوسیدونکي چې کم ده پاکستان کې بلکې چې کم کا شهري نه ميو پاکستان ته راغلي چې هغه ته تحفظ ورکي نو دا د حکومت اولين زبوای مجدا د غي بیسیک ریسپانسیبليټي ده او د کې چې کم ګروونه دي چې هغه هر څوک دي هغه پکار دي چې حکومت هغه خلاف کاروایي او دا چې کم د مذهب په نوم باندې یا د فرقه واریت په نوم باندې قتلونه کیږي پکار دي چې دا د خلاف سخت کاروایي شي
د ذکر ده په دې رپورت کې د سر نه زیات بچو خلکو د متاثره کورنو قانون نافذ کوونکو اهلکارانو او د ماهرینو نه مرکې شوې دي په دې رپورت کې د فرنټیر کور اهلکاران د نوم نه خودلو په شرط وایي چې دا خلک د ایران ایجنټان دي او نه اعتبار دي د غرنګ هیومن رائټس واچ خپل رپورت کې زیاتوي چې د پاکستان نړیوال اتحادیانو او امداد کوونکو ادارو لپاره کار ده چې د پاکستان په حکومت زور واچوي چې نړیوال حقوقو په لړ کې خپل فرض ادا کړي او بلوچستان کې فرقه ییز وژنو خلاف د مقدمو تفتیش وکړي د دې تنظیم د معلومات تر مخه چې پاکستان کې کال 2012 کې شاخوا 3500 او کال 2013 کې 400 شیعه مسلمانان وژل شوي دي چې پکې د زیاتره تعلق د هزاره برادرۍ سره وو
دا مشال ریډیو ده
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو ته سلام پښتونخوا خبرونه او دا غړي د ارون بچا په یو غږ او په یو سندره باندې ختمو
سرو لمبو غر غرو دا شور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر سرو لمبو غر غرو دا شور ندی خبر سرو لمبو بچی لا د گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لا د گدر گرو رکھی یادوی پگر لگی دلی اور دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور ندی خبر سرو لمبو د غر غرو د شور ندی خبر سرو لمبو